په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغې ډلې د ځپلو لپاره پرې یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی.
شاره په ډیر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد پوهېږي.
په خوست کې هم پر اړو کورنیو یو این ایس سی آر د نغدو پیسو د ویش لړۍ پیل کړه.
نن با 1500 بېوزله کورنیو ته نغد 115 ډالر ورکول کیږي.
په اورزګان کې د کرکټ د سیمه ایزو ډلو ترمنځ سیالي پیل شوه.
انټر کلب لوبي دي چې د کرکټ پوسټ د خاص په ټولو ولایتو کې په لار اچول سوی دي چې بیا به یو ټیم منتخب کیږي هغه وزي په کندهار کې به لوبي کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نمونه د پاندورا په نوم سندونو کې افشا شوی دي.
زما خپل خیال دا دی چې اب ډیر زیات لوی ایڈونچر بنه کی صدا سي کار بنه کی چې هغه سر مشکل جوړ شي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره او ژوند په شیبو کې. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. یوناما په کابل کې پرونی تروریستي حمله وغندله او ایران له ملګرو ملتونو غواړي چې په تهران کې د هغه برید په اړه خپل دریز روښانه کړي چې اسرائیل یې پړ پرې بللی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د طالبانو ځانګړي قطعې د کابل په 19 ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر ولیکل چې د تیرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او په کې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې تیره شپه د کابل په خیرخانه مینا کې یو چاودنه او وروسته د ډزو غږونه اوریدلې دي. دا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د عیدګاه جمعه ته نږدې د فاتحې پر مراسمو چاودنه غندلې. د کابل د عیدګاه جمعه مخې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې پر مراسمو پرونی حملې د کورنیو چارو وزارت د ویان قری سعید خوستی په وینا لږ تر لږه دوه کسان ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. خو د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول غندي. طالبانو د دې برید په تړاو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د عیدګاه جمعه مخې ته په چاودنه دخیل بللي خو داعش ډلې تر اوسه په خپله په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله طالبانو یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله وژلی او یو بل یې په ګډ سرحد کې نیولی دی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده. د سرچینې په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې تاجکستان ته واوړي او طالبانو د هغو مخه ونیوله. په بدخشان کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان او په تېره د بدخشان او د شمال د نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د ګډ سرحد له لارې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته تښتېدلي دي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ایران د اټومي انرژي لنړیوالې ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژ د پرزو د جوړولو پر یوه فابریکه د جون د میاشتې د برید په اړه چې ایران یې پړه پر اسرائیلو اچولې ده خپل دریز روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلې. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن وویل د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تروریستي حمله چې په نتیجه کې په کراج سیمه کې د ټسا په نوم اټومي بټۍ سخت زیانمنه شوه نه د غندلې. اسلامي د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې IAEA یو ونې مخکې وویل له مخکینی موافقې سره سره د دوی څارونکو د بټۍ ته نه دی پریښودل شوی. تهران د سپتمبر په 12مه منلې و چې نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورکوي چې په حساسو اټومي تاسیساتو کې د څار د کمرو سرویس وکړي او فلم اخیستو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ایران غږ کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو د تاسیساتو ته پریږدي. د ګرجستان د ښاروالیو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور له ګډوډیو پرته په نورو برخو کې ښه ترسره شول، واکمن ګوند وګټل. په ګرجستان کې د اکتوبر د دوهمې انتخابات د سخت سیاسي انقلاب په فضا کې ترسره شول او نتایجو ته د ګرجستان د امید ګوند د واکمنۍ او د دې احتمال لپاره چې د واکمن ګوند ناسم اجرات ښایي بیا د له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو باعث شي د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کیږي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون چارواکو نن اعلان وکړ چې د ګرجستان د امید ګوند په سلو کې 46.1 رایې ګټلي او د اپوزیسیون اصلي ګوند متحد ملي غورځنګ په سلو کې 13.1 رایې ګټلي. واکمن ګوند له دې ازموینې څخه د بهرنیو منځګړو په مرسته په ګرجستان کې د اوږده سیاسي بحران د مخنیوي په هدف د اوس مهال لپاره ووخت او له وخته مخکې انتخابات پکې ونه شول او جنوبي کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له اګست میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخابراتي اړیکې په اګست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا لګړو پوځي تطبیقاتو ورسته قطع کړی وو.
خبرونه ملازدی رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رډو تکي اورګیا ازادي رډو تکي کام د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ورسته یو بریدونه ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي دغه ډلې د ځپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی. طالب چارواکي وایي دغه طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به عملي کړي. د طالبانو چارواکي د داعش په وړاندې د نوې طرحې د جوړېدو خبره داسې مهال کوي چې تېره شپه د کابل ښار په 12مه امنیتي حوزه کې د داعش ډلې د یو پټن ځای د لمنځه وړلو په هدف عملیات ترسره کړل. نور حال په دې رپورټ کې.
په کابل کې د تیر ورځې 14 او لهغې وروسته د دې ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند په سیمه کې د اسلامي دولت نومډل یا داعش پر وړاندې عملیاتو اندېښنې راپورته کړې دي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي، خو طالبان لا هم د ځان او خلکو پر وړاندې ګواښ نه بولي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامي امارت مجاهدینو د دې پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هیواد په کچه باندې نظر کولول او لمنځه وړلو لپاره یو دغه لري یو طرحه لري چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دې دغه کوم تحرکات چې دي هغه هم نامرئي دي، کوم فزیکیش په نلري نه کوم مشخص دای په کنټرول کې نلري، دا په بشپړ ډول باندې له هیواد څخه توریږي.
خغلی کریمی وای داعش وس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواخ نه دی او ډیر ژر به لمنه ټول شي. طالبان داسې مهال د خبره کوي چې تیر ورځ د کابل ښار ادګا جماعت مخې ته د خلکو پیوی ګڼګونی 14 لک تر لک دوه کس ووژل او درې نورې ټپیان کړل. کته هم تر اوسه د دې پیښې مسولیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړې د دې برید تر شا لاس ولري. له دې 14 وروسته تیر شپه ناوخت د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د لمنځه وړلو په مخ عملیات وکړه. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې یوه ځاله لمنځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو یو بل ویان بلال کریمی اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنگیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دغې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. په پرونی حمله کابل کې د طالبانو له وخت د رسیدو وروسته دوهمه خونړی حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اگست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړی چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول چې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې د ډیرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې امکانات کم شوي دي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لسګونه سیار ټیمونه په دندو ګمارلي دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړي چې دغه هیواد روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسي کم شوه. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بیلګې په توګه ویل شوی چې د شری یا سرخکان او نسناستی یا اسهال پیښې ډېرې شوې. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه همدار زیاته کړې چې نه څه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا لس ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپله کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې ده. د کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. د چاري دغه هیواد روغتیایي سیستم په وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلې او له خطر سره مخ کړ. تازه پورشته یو الکترولوګ دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړي. یو هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خبره کړې ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او سابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو شپېته سیار ټیمونه او د تغذیې د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
دغه راز په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو د ویش د هڅو په ترڅ کې په خوست کې 500 اړو او بېوزلو کورنیو سره د یو ان ایس سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د نغدو مرستو د ویش بلړۍ هم پیل شوې ده. مسؤولینو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته 195 امریکایي ډالر ورکول کېږي. نور حال په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری او بیوزدي د خلکو ژوند ستونزمن کړی، د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا په خوست کې 1500 اړمنو او بیوزله کورنیو سره د نقدي مرستو بهیر پیل شوی. مسؤلین وایي چې د بیوزله کورنیو سروې کې له ډېر دقته کار اخیستل شوی او دا 1500 کورنۍ د یو پلاوي لخوا د 800 سروې شوي کورنیو له منځه ټاکل شوي دي. د خوست په ولایت مقام کې د یونیسیار استازي ایوب اندیال د نقدي مرستو د ویشلو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل
یونیسیار نړیواله موسسه په خوست کې اوس کې ډېر فعالیتونه په مخ وړي چې نن به 1500 بېوزله کورنیو ته نقد 195 ډالر ورکول کیږي او یو څو ورځې وروسته به په ګربز ولسوالۍ ګلان کې کې اوس کورنۍ ته د شلټر پروسه هم شروع شي.
هغو کسانو چې یاد نقدي مرسته یې ترلاسه کړه وایي له دې مخکې د غریبۍ په وجه له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. د باک ولسوالۍ اوسیدونکي نیکمل وویل دی د ښوونځي په 12 ټولګي کې دی او پلار یې د لاس مزدوري کوي. ډېر بېوسه دي او دې مرستو ته یې ډېره اړتیا درلوده.
د بېوزله کورونه لیکل دا سروې وکړه، موږ سره نقدي مرسته وکړه، د پیسو ته نن سبا کې موږ ډېر اړتیا لرله. بېخي ډېره زیاته زه خپل کور کې د کور سرپرست یم، مکتب وایم، 12 سم کې یم، نور هیڅوک د ګاټې نه لرم. لرم یو پلار لرم هغه دی دیوالونه خختي کور کوي.
حسن ګل یو بل کس دی چې نقدی مرسته تر لاسه کړه. د ویل کاروبار نه لري خو مخکې د دوا درملو لپاره پیسې نه درلودي.
والله خدانه زګه کور یو خپل مرزای لرو بل صدر کوم کاروبار ونه چې میته چې نه وین اور وړه خپل خونی دي چې شتانه چې وایې کو زګه دا مو سوسه سره د خدای خو کې زګه دا غو کې نو در وکه چې می کاروبار ورسره چلیږي د مرکز څنګه څنګه.
بلخوا طالب چارواکو د یونیسیار لخوا 1500 اړمنو کورنیو ته د نقدي مرستو د ورکړې پروګرام یو مهمه اړتیا وبلله او ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به مرسته کوونکو ادارو ته د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره وړ شرایط برابر کړي. خوست والي محمد نبی عمری ویل یاد مؤسسه د اړمنو کورنیو په ټاکلو کې له ډېر دقت نه کار اخیستی او په رښتینې ډول یې مستحق کورنۍ انتخاب کړي دي.
د یونیسیار له طرفه ماشاءالله دوی یو چنګ کړی و یو سروې کړی و تقریبا د 800 کورنۍ و پاغي کې دا لازم او بلاله چې 1500 کورنۍ هغه دي چې عاجل مرستې ته ضرورت لري او پاینده کې به نور کورنۍ ته ان شاء الله یو پروګرام شته چې ونی ورشي.
په خوست او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شوی چې په افغانستان کې بیکاري او بیوزدي ډیره شوې ده. د ځینو نړیوالو ادارو د څیړنو پر بنسټ د افغانستان نیمایي وګړي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګول وخت د شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په اورزګان کې د کرکټ د سیمه ایزو ډلو ترمن سیالي پایل شو. مسولین ویل دغه لوبو څخه هدف دا ده چې د افغانستان د ولایتونو د کرکټ ټیمونو ترمن د سیالي لپاره لدی ولایت څخه تکړه ټیم غوړه شي. په ورته وخت کې د ولایت د کرکټ لوبغاړي له مسولینو څخه غواړي چې د کرکټ د ودې لپاره ډیر هڅه وکړي. نور په دې رپورت کې
د لاسونو د پرکار په اورزګان ولایت کې د کرکټ د هغلو بغاړو دی چې نن په مرکز ترین کوټ شار کې تر دو میاشتو ځندو وروسته یو ځل بیا د یو بل په وړاندې په سرو او ابي جامو کې لوبغاړي ته سره ووتل. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ ولایتي مسول خیر الله افغان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې ډیر لس لوبډلو برخه اخیستی ده او یو وشتور زیبه دوام وکړي. هغه وایي یادی سیالی چې د کرکټ بورډ په مالی لګښت پیل سوي هدف یې په اورزګان ولایت کې د کرکټ واده او د لوبغاړو روزنه ده.
ډیر لس لوبډلو ترمنس ټورنمنټ دی انټر کلب لوبې دي چې د کرکټ بورډ د خاصه په ټولو ولایتو کې په لار اچول سوي دي چې بیا به یو ټیم منتخب کیږي هغه وځي په کندهار کې بلوبي کوي. دغه انټر کلب لوبې نن دوشنبه ده چې پیل سولې ده. ګراوند به درته جوړیږي او موږ دفتر نه درلودلی هغه دی چې دفتر یې مراته منظور کړلې. نو داسې څه شان کرکټ بورډ وعده را سره کړی دي. ان شاء الله چې نور به د روزګان کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. ډیر زیات غټ وعده کرکټ بورډ را سره
نموړي له لوبغاړو سره ژمنه هم وکړه چې په نږدې ورځو کې به په اورزګان ولایت کې د کرکټ یو لوبغاړي او د کرکټ یو اکاډمي هم جوړ کړي. د یادو سیالیو په پیلولو سره په اورزګان ولایت کې د کرکټ لوبغاړي هم خوښ دي. لوبغاړو د یو شمیر ستونزو یادونه هم وکړه او له مسولینو یې وغوښتل چې شته ستونزې دې ورته حل کړي. دی وایي د معیاري لوبغاړي او د روزونکو نشتون اساسي ستونزه ده او له مسولینو یې وغوښتل چې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لړلې شمسولا او جاوید ازادي راوړی ته ویل
ته مې یو څه زده کړل یو څه په کندهار کې یو څه پر مختګ مشکواله د دغلو بسخه توجه مردان ته غواړي چې ارڅون هم کاری د زموږ سره کړي. باز مرسته دغه په بغښ کې همکاري وکي. یو رسمي میدان موږ نه لرو چې موږ لوی ور باندې وکو. وینې چې ډبري ارڅ پراته دي.
موږ غواړو د خپل تجارتان سره د خپل کرکټ بورډ سره چې موږ ته اکاډمي راته جوړ کړي. ګراوند غواړو زموږ رزګانیان کرکټان ګراوند ته ډیر ضرورت لري او دغه خپل تجارتان سره غواړي چې موږ سره جلس مرسته وکړي.
دا په داسيال کې دی چې دغه لوبو ترڅنګ په اورزګان ولایت کې په شخصي لګښت هم د کرکټ سیالي روان دي چې تر دا مهاله یې څلور لوبې تر سره سوي دي.
ابو اسد
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نمونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې په دې وروستیو کې افشا شوي دي. عمران خان ویلي که ثابته شي چې کوم چا د فساد یا نورو غیر قانوني لارو شته او جایدادونه ترلاسه کړي نو به حکومت په وړاندې مناسب اقدام وکړي. په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزي حکومت د وزیرانو، پوځي چارواکو، سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نمونه شامل دي. نور حال زموږ د مشال راډیو د همکار شاهنواز ترکزی په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی د هر چا نوم چې په پندورا پیپرز کې راغلی په زد به پلټنې کولی شي. عمران خان د اکتوبر په درېمه په خپل ټویټر لیکلی د ټیکس غلا کوونکو او درغلی کوونکو لخوا په ناقانونه ډول پیسې جوړول او بیا دوی رسوا کولو باندې د پندورا پیپر ستاینه کوي. وزیر اعظم عمران خان لخوا د درې عبارتونو په ټویټ کې دا هم ویل شوی حکومت باید هغه ټولو خاریانو تحقیقات کوي د کومو نمونه چې په پندورا پیپرز کې راغلي او که څه هم غلط پکې ثابت شو په ضد به مناسب عملیات هم کوي. پندورا پیپرز په پاکستان کې خپل رپورٹ د اکتوبر په درېمه جاری کړ چې پکې د اوسو نه زیاتو پاکستانیانو نمونه شامل دي. په دغه تنانو کې په وفاقي کابینه کې د ناستو وزیرانو او ځینې د اپوزیشن ډلو سیاستدانانو، د پوز د ځینو پخوانی افسرانو، بینکرانو، میډیا مالکانو او د ځینو کاروباریانو په شمول یو شمیر نور نمونه هم شامل دي. په دغه تنانو کې موجوده وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین، سینیټر فیصل واوډه، د مسلم لیگ قافی او مشر او وفاقي وزیر مونس الهی، د پخوانی وفاقي وزیر خزانه اسحاق دار دیوزوی، د پیپلز ګوند شرجیل میمن، د سنت وفاقي وزیر خسرو بختیار اورور او د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالعلیم خان او نور هم شامل دي. په پخوانی فوزي افسرانو کې د پخوانی لیفټن جنرال شفاعت الله شاه، د ټبر د آفشور کمپنی په واسطه په لندن کې جایداد او د پخوانی لیفټن کرنل راجا نادر چې وروستي پاکستان کې سیاست هم شروع کړو ویل شوی چې دا هم په بهر هیواد کې جایداد ده. د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري د اکتوبر په درېمه د شپې نه وخت د اردو ژبي ټي وي چینل جیو سره په خبرو کې ویلي وزیر اعظم عمران خان اعلان کړي غلطي کې ثابت شوی کاروائی بکیگی.
اب اس بار بھی جو نام آیا ہے شوکت ترین صاحب،
اس دا وار جو کم نمونہ راغلی نو شوکت ترین پک خپل پوزیشن خواز حق، باقی چیر چا نمونہ پکی دی نو هغوی به هم دغه عمل نه تیری گلی که څنګه چې د پی ٹی ای وزیران په تیر وختونو کې تیر شوی په چا چې هم تور دی هغه خپل ځان صفا کوي. دلته ته احتساب یو ډیر سخت نظام دی او وزیر اعظم په هغه نظام باندې عمل کوي. پینڈورا پیپر د هغه تحقیقاتي ټیم لخوا جاری شوی رپورٹ دی چې په یو سل اولس ملکونو کې د یو نیم سل میډیا ادارو شپږ سو خبریالان جوړ کړي. دغه رپورٹ په یو کروڑ او نولس سو فایلونو یا معلوماتي رپورٹونو مشتمل دی. په پینڈورا پیپرز د عوامي نیشنل ګوند صوبایي ترجمانې سمر هارون بلور هم په خپل ټویټر لیکلي په رپورٹ کې د وفاقي وزیرانو نمونه غوښته دي خو د بچا خان د پلویانو نمونه پکې نشته. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق لخوا د جیو ټی وی په ویبپاڼه په یو خبر کې هغه ویلي په رپورټ کې چې د کومو تنانو نمونه راغلي په ضد دی پلټنې وشي. دغه تنان دی خو د خپلو هودونه استفاګانې ورکړي یا د حکومت کور ته ولیږي. د پیپلز ګوند ترجمان فیصل کریم کندی هم په خپل ټویټر د پینډورا پیپر ځینې تصویران او یا سکرین شاټس لګولي او ورته یې لیکلي دي پینډورا پیپرز. تجزیه کار محمود جان بابر وای لکه د تیر وختونو په شان به دا ور هم په دې رپورټ کې دراغلی او تنانو په ضد هیڅ ګام پورته نشي خو که پورته کیږي نو په هغه کې به بیا د حکومت کوم خاص مقصد وي. نو هغه څنګه
عمران خان صاحب چې کوم په مشکل حل کې لګیا دی د حکومت چلی زما خپل خیال دا دی چې اب ډیر زیات لوی ایڈوینچر بنه کوي سدا سي کار بنه کوي چې هغه سره مشکل جوړ شي. او دویم کار دا هم کېدای شي چې هغه د یو سو کسانو قرباني ورکي او چې د هغه کوم د پریوتې ساک ته دا واپس بحالولو لپاره دا شی استعمال کی او خلکو ته وایي چې وګوره کنه زه په خپل خبره باندې اوس هم قائم یم وګوره زه خو اصلي سړی خو زه یم چې تاسو حکومت ما ته راکړي.
کومې ادارې چې دغه رپورټ تیار کړي هغه آی سی آی جی معنا تحقیقاتی صحافیانو نړیوال سازمان دی. دوی هم د اکتوبر په درېمه په خپل ویب سایټ خپور شوی او خبر کې په یو ځای کې لیکلي کله چې عمران خان وزیر اعظم شو وعده یې کړې وه چې پاکستان به د کرپشن او یا د درغلیونه پاکوي خو د پینډورا پیپرز پلټنې ښایي چې هغه حکومتي تنان چې د عمران خان سره ډیر نږدې پاتې کیږي په خفیه طور په میلیونونو ډالرو کمپنیانو جوړې کړې دي.
و امردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نمونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې افشا شوی دی. په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزی حکومت د وزیرانو پوځي چارواکو سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نمونه شامل دي. دا سندونه په امریکا کې میش د تحقیقاتي ژورنالیستانو د نړیوالې ټولنې لخوا خپاره شوي. په خپرو شوو سندونو کې د نړۍ د اوسنیو او دغه راز پخوانیو مشرانو د مالي فساد او په بهر کې د پټو پانګونو څخه پرده پورته شوې ده. نور به په دې راپور کې واورو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو د یو لړ افشا شوی اسناد په اړه معلومات خپاره کړي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د مالی فساد ښکارندوی نه کوي. دا سندونه د پاندورا تر نامه منتشر شوي چې مجموعي شمیر یې 1.9 میلیونه مالی سندونه ترسیږي. دا اسناد د نړۍ د اوسنیو 15 شهبرانه او 300 پخوانیو مشرانو د مالی فساد ښکارندوی کوي چې د نړۍ د یو نیوي هیوادونو چارواکو ته مربوط کیږي. دا اطلاعات تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا د اکتوبر په ریمنټ اخباره شول. یاد بنسټ لا نه دروخانه کړی چې څه ډول یې د قواسناو تر لاس ورسېدلی. او همدارس د رویټرز خبري اژانس هم په دې اړه ویلي چې په مستقل ډول نشي کولای چې دغه سند پاړه دې ادعا او جزئیات تایید کړي. د لاسوندونه ښکاروي چې د اردن 500 میلیونه ډالر د بهرنیو بانکونو لاره په بریتانیا او امریکا کې پایاني کورونو باندې لګولي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لا قوله دغه سندونه ښکاروي چې د کوریو نوک خپنوم یو روسي ښځه چې کلونه یې د روسیې لا ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پټې اړیکې درلودې په 2003 کال کې په کارایب کې په تورتولا جزیره کې د یو بهرني شرکت لاره تواندل چې په موناکو کې د یو اپارتمان مالک شي. دا سندونه همدارس ښکاروي چې د چک جمهوریت د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د دغه هیواد لومړی وزیر آندري بابش فرانسې ته څیرمه په یو کلی کې د 22 میلیونو ډالرو پارځخت یو کور اخیسته. خغلی بابش د یوې تلویزیونی مناظرې په ترڅ کې ویلي چې هیڅ کوم اشتباه کاری نه دی کړی.
ستاسو لا پیغامونو
جمهور کارمندانو معاشات تقریبا لس میاشت کېږي چې بند دي. تېر تاریخ په وخت کې هم اوسه معاشات زیات سره مخې د غربته سره مخې نو هیله مې دا ده د مربوطه چې موږ د معاشات رقم وخلي ځکه چې خلک ډېر په غربه کې اخته دي. مننه هیله مې دا ده.
بله السلام علیکم. غزن خانو میګم ننګرهار څخه لتان چرواکو څخه مغوښتنه ده چې ننګرهار کې د وی کوڅې په سر کې تلاشي د کوڅې په اخر کې نو طالب چرواکو څخه نه دا غوښتنه ده چې پامو کېان په جلال آباد کې یو کس ګیره لري هم نشي ګرځېده. اوس ګیره لرل په جلال آباد کومه مشکل نه کوي. په دې اړه ما پیغام خبر کړی دی په منم دوی
ما پیغام خدا د ورورم دا غفال غیژم د شمزو د ول سالی دخه و د شمزو د ول سالیم د مسکین باغ فرز مجوشه دی فلان دوری بندي په دالار چمن بارډر باندې نخلا نرایل کی کارډون د لرکو ماجر کارډون نمن کی کورن دلې په مسکین باغ کی دی مور دې لته په پور سره مخامخ یو بس خدای پاکم دې چاره وکړي له حکومت او د مردا یې لږه چې مردا څه دې کنه دا څه دې مرد دې یو کنه څه دې دوری څه دې دا خو هیڅ څه چې دا لار څه آسان کړه نو کار نه ومنل ماجر کار نه منل کیږي ماجر کار سره دې مگر منل کیږي نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد واسی د کندهار ولایت میوند ولسوالی ته تاسو پیغام کړم. غانی دا د ورور دلته د میوند ولسوالی ته مرسته رااله مرسته مستحق کسان ته نه رسیدلی. هغه کسان ته رسیدلی چې دا تاریخ کوم ملګر وي یا په شتین دران کې پرې د لطشیک سلام کې پرې د هغه سب چې نام د ټلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه له تو څخه کړي د هیڅ نه نوم نشته کړي د مسکین ته مرسته رسیدلی.
السلام علیکم. د زهرمن څنګه تاسو سره په تماس کې یم چې موږ د زهرمن ازه ډېر خراب ده. دلته کوم دا هغه تر ډېر دي چې موږ وطن خاپو موږ د دې څخه ډېر ناراض دي. بازار مو ډېر یو کنټرول دی کوم امنیت نه سره پکې خبرې شته د کوروس خبره او وسم په بابا دي دې ختم وړاندې دې دوی په ورکا کې دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ودي ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې راته پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریګ دی او موږ هم تل درته خبرو په همدې سره د خبرونه دوهمې مایه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه او د غرس جون په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې احمد تکل په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د طالبانو د حکومت ویاندوی د طالبانو ځانګړي قطې د کابل په اولسمه ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړی دي. ذبیح الله مجاهد وایي د تیرې شپې په عملیاتو کې د داعش یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او په کې دیره د دې ډلې غړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونامه په کابل کې د عیدګاه جومات مخې ته د فاتحې پر مراسمو پرونی چاودنه غندلې ده. یونما ویلی د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شوي دي غندي. راپورونه وایي چې طالبانو یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله وژلی دی او یو بلې په ګډ سرحد کې نیولی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان پیشکش ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده او هغه مهال و چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې څخه تاجکستان ته واوړي او طالبانو یې د مخې نیولو هڅه کوله. ایران د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پروزو د جوړولو پر یوه فابریکه د جون د میاشتې د برید په اړه چې ایران یې پراپر اسرائیلو اچولې د خپل دریز روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلې. د جاپان پارلمان نن د دې هیواد د پخوانیو چارو وزیر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوی صدر اعظم په توګه تایید کړ. جنوبی کوریا او شمالی کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي او د ګرجستان د ښاروالیو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور له ګډوډیو پرته په نورو برخو کې خطر سره شول واکمن ګوند وګټل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایسه کیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د سیمایي پکېږي. بیا تاسو تم په دې نامه خلق خبره
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا دې همدغه سم منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامې میګم ولې په ماین باندې ورته فرمان کړي همزولي راته وایي ګډا لاندا شالا بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کاوه په موږ باندې باندې لګيږي خو موږ به څه څه کار کاتې کاوه سکو او کلرګه او بس په وهینو.
په
پلار هم بده لگیږي پرونه هم بده لگیږي پټول هغه خو خدای کړی ده نو ته ولې دا وینا ورته کوې چې دا ګوډه لاشا لاله په بل نامه یې بولې که نه بیدا چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالیږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي پې دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای نو دوغ نه بده مانی یو سړی
شدا درې ګوتم لري سوې بس د لږ زار کې بس په کلوخ تک شنه ده بس دا درې کال کې سینا ور راسه بس ګره په سخانې په کربان نه بګانه چې راس په عرب سخانې ودسته وې دا د شاله ته ودا سې دا وکي
لغاچ دې مور پیدا سه او د پښې نستا کوچنیان دې اړول ته چې د دې موږ رکانت لاینه سي ته خدا سي دې موږ د سي په ولاړی زو په شه دې خ دې خ پکیږي کنه
په خ دې څه وې دي
دې په خ دې ستان
نه په خ دې ستا
میک ته څه کجوړول شو زغه د په خ دې ور جوړه کې په خ نه شي جوړول بچا به برد وکي چاته به سو وای نه خ پکیږي میخ په خ پکیږي خای نشته خای نشه زو ورته وای کله خدا جنگ ورسه کنه چې خدای دې تو سم د غاریک
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي او ورځ تاسې هم داسې ګوډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو هم په دې نامه خلق خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصیږي او نور خدا خبره مانی چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت پستر ګوینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغه هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. لن موري سره مو مرکه کړي وخته غوښ شي.
زه دوه ډول د ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په خوانځي کې، په ټولو کې. همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل لاس ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سړک کې موټر وهلی دي، کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی چې ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوې وي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی وي. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شمېر ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادوي، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي په رواني لحاظ. دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره، په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښې ژوبل وي او د یو حیوان پښه ژوبل وي، هغې ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه راپورته کېږي. نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپله فکر کوي ماشوم او منطق لري د دې خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم په باندې دی یو بل شی پیژنې چې هغه د تورته دی دیوال غوندې تیګ غوندې حیوان غوندې داسې نومونه یو فلانی غوندې یو رقم نور دی چې اقتصادي دی نور نه کتل دی چې نور په باندې ملانډي وي مسخره کوي دوی حمزه کوي مسخره وي باندې ملانډي وي باندې هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي
څنګه رواني نظر دا ډول مشمن مړاوي کیږي
سو شان په کوملن کې د شلمنځ لارشي او ډیره زیاتې کچې پورې نوي سره په کوملنځ لارشي اول ځان باورې مثلا کپات شپ کې په وقته ایډه ونسره پات کی یعنی کله بیا لاس برشي بیرته خپل وقته خالي کی یو دا بل د دې کرکټر ماتيږي هغه صفاتونه چې لري هغه توانمندي چې په بل برخه کې لري هغه باندې خپل چې لري پاکش کوي فکر کوي چې هغه څوک نه مني را سره سره د دې چې یو برخه کې مثلا ناقص يم هغه روغه برخه هم سره څوک نه مني دا بل مسأله ده د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي هم اول د نور له خوانه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کیږي توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې هم په خپله بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کیږم دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي د بېلګې په توګه د نورو لپاره
بله کورنۍ ته څه پکار دي خپل بچي څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د تورته نور هر مسأله چې د کورنیو اخلاقیاتو نه راپورته کیږي اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخړنې په ټولنه کې مکلفیت لري د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوهیږي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي کومې فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي دا توبیخ کې دا سرکوب کې دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ
سلامت اوسئ
قدر منه دوستارو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مال او ملګری
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211214115
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشې
خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو کاری به دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
مسافر کلی
مسافری سخت خواری ده برهند به ووری چوک به زای ندر کوینه
مسافری پرختی هم چه سخت خواری ده نن مو ده مسافری په تاریخ خیگنو او ستونزو خبره بود تاسو څنګه آیا کله مسافر کرده؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه ده کړی دي
د ډیره تاریخي آبادتو سره او ډیره تاریخي آثار سره بلد کولم لنګدې مې ولیدل
افغانان د سفر پر وخت کوم دودونه لري
مثال یو زوی لکور څخه وزي مور هغه ته قران شریف راخلی او هغه سر باندې نیسي.
د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړه د خپل سفرونو نښې پرېږدي.
نن پام دې اکل خبرې کوو. په پایل کې د سفر لرغونتوب ته تم کیږو، ورپسې د مسافرت پر وخت ستونزې چیړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو، او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال کې دل درته باندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسې.
دغه څوک په سفر زی کور خالی شو، خړپړې د خو نتر بازار.
قدر من اوردونکو، سفر یا لخپل اصلي ټاټوبې څخه لري کېدل لادم څخه نیولې بیا تر دې دمه دود دی. مسافرې که په خپل هیواد کې دیني نوي یا هم بهر، د انسان د زړه وینې وچوي. له بلې خوا بیا مسافرې انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخي کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلې کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اگست په 13مه پلای یا پیاده د مونترال لخار څخه پایل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر یوولس کاله ونیول او په دې یوولسو کلونو کې 48 هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلې دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
مسافر تسوی خوار زسوم، مسافر تسوی خوار زسوم، خوار د مورسه چې سفر ته دی لیژنه. تر میلاد 3000 کال په خوا موږ د اریانو سفرونه لرو چې هغه دورال د غرونو سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسنی افغانستان او هند. په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دوګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دینی موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو یا که وه هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسنکی زاهد وحیدی وای چې د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نو موري هغه ستونزې یادوي چې دای ورسره مخ شوی و.
په منتابه مې څه تکلې و دی او ملک لور مې وکړه د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 روپۍ واخیستې. بیا چې زه کله مسافر شوم بیا ته چې تر غوره تلم انې مې مړه و، د پلار ادې مې مړه و، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي و. مسافرې ډېر سر ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې مکته کېښوده، ښه بلستنم پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پرسته تکونه به په خلوت لو راتلو. قربالا مې شاته سپاره و، اولادونه نه و، زه مخکې سپورمه. بیا کرا دلته خوې تورو خورم داسې په خوب کې. وخت چې راجکسم یو چټي عمردار کمپلا را سره پرته و، په بل وطن کې مسافرۍ کوم. نه خلاوه او نه د ماشقه و، هېڅ هم نه و. دلته هم د ګلانو لاونه کو، پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. د ورکې کاسې د مسافرۍ ناقص ونده.
چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کاوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به اوربندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي.
د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکی حکیم د خپل سفر پاکله وایي:
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له منځله سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کلی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي. د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما لپاره ډېر ښه سفرونه او ډېرو تاریخي آباداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، له نږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې دریج له تیرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وای، بیا لغې ورسته آیت الکرسی درې ځله وای، خپل کور باندې کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې کوف کوو چې لار کې کوم مشکل دې سره مخ نشو، او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم د پارځي پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه د پاره دی نفقه خپل دی وزن او پرزند او د پاره یو نفقه پیدا کوي، د ورځې باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړي اروپאי مملکتو ته خپل شکرونه وي او کور زن او پرزند د ته پری ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متنه نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلود. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کول، بعض وخت یې خپل چا سری هم د ځان سره بيوي.
عادي خلک سفر کوي، ورسته له یو څه وخت د مسافرت ټول خوږی او ترخی خاطرې هېریوي. خو لیکوالان دا چې د سفر پاک له سفرنامې لیکي، پیښې سختۍ او د سفر ښېګڼې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو درجوي. په دې اکله مې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مبارکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته راپولم.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړې دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي، یوه د هند کو نامه په نامه د چما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډیر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې گیر شوی د هندوکش کې، ملګری ورسره دی، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخ شپه م راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسور کوي، هر څو چې بایه قوام اخیست پسه مو علال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه، او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ، یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږي، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وي سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بل مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري. سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي، او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي.
لاره ورته خلاصي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځنې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسې راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غغوی د ژوندون مست نغمه پکې سندری او یادونه د پرون کوي د حرکت په ژبه وای چې سکون مرګ دی څوک چې د ژوند ارزو په زړه کې لري یون کوي
درنو دوستانو په دې اله چې له سفر او مسافرت څخه خوږی خاطرې ولري ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چ زانو نتره قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نور نورا نو نور نورا نو خپل وطن تھا اے مسافر او مهاجر راشه خپل وطن تھا اے مسافر او مهاجر راشه خپل وطن تھا جک شه چ پورت خپل نشان کو نور نورانو یا نور نورانو راز چ جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورا نو نور نورا نو نور نورا نو
Thank you.
جگڑو نا نور سن جڑے گی دد جنگا او جگڑو نا نور سن جڑے گی دد جنگا او جگڑو نا نور سن جڑے گی دد جنگا